دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو. دا یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده چې پکې په کلتوري او فرهنګي مسایلو تاسو بیلابیل په زړه پورې مطالب اورئ. خو تر دې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیانیو کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وې چاودنې درې کسان وژلي دي. د امریکا د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو رپورټ د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وې چاودنې درې کسان وژلي. د ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته ویل دا کسان د بین په چاودنه کې وژل شوي. د خوږیاڼي په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت دروړ دی.
خوږیاڼي زیاته کړه تر اوسه لا معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه دا ماین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا ناټو په ملاتړ د قاتی ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د سرتیری د قاتی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه شوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي. دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به یې د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس ګیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه خودل شي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه کړي. دیوایي موږ پر دې قوي باور لرو او تر ډېره د اسرائیلو په دریس کې ځان شریک بولو چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو څخه د ایران د مخنیوي په هدف باید له ټولو لارو کار واخیستل شي. خو په ځینو ځایونو کې موږ دې هدف ته د رسیدو پر لارو موافق نه یو. په همدې خاطر به بحثونه دوام وکړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوی کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخود. نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پل پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې ایزې وژنې یا هالوکاست قربانیانو څلي ته د درناوي لپاره ولاړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري. پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنیوي ډیلی ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودی به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. تمه ده چې هند او روسیه به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د اس څلور سوه دافیا واتو غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړې خورا ډیر تاوده دي. خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوي او ګډ پوځي تمرینونه کوي. هالندي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالند حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې ایجنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټ الوتکې دا وشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هالنډي چارواکي وایي چې د روسیې ایجنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنګټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالنډ له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم راځو څو رپورټونو ته. په اوروزګان کې عام خلک په دغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي تیری له مسایلو شکایت کوي او وایي بچبازي په دې ولایت کې د ځینو خلکو لخوا کیږي. دیني عالمانو پرون په ترینکوټ کې په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکړ او د ماشومانو دا ډول جنسي تیری د اسلام له نظره ناروا عمل وباله. له اوروزګان څخه زموږ خبریال په دې اړه نور رپورټ راکوي.
اورزګان کې دینی علما وایي په دغه ولایت کې بچبازی او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسیدلی. دغه دینی علما چې شمیرې لسګونه ته رسیدي د پنځم په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د حج او کاپو پر ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظره بحث وکړي. دی بچبازی د اسلام سره په ټکر کې وبلل او دغه یو ناوړه فکر یاد کړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
رب العزت وایي ما قوم د لوط علی السلام کې باقی وای انهم كانوا يعملون الخبائث دوی هغه عملونه کوله چې هغه الله رب العزت خبيث بوللي دي د یو نر بل نر ته ورتاق دا الله خبيث بوللي دي
قد لوط علیه السلام کوم غیر نفر د لوط علیه السلام کوم لواتات نه کو د لوط علیه السلام کوم کوترین البز دغه د خرج دغه نکي دا اوس کوم عمل شو دا اوس موږ دا وګوره پکات دا واده اسلام دی
په دې کې یو بترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړی ده هغه بیا دا لواتت نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم شپږ سوه درجې الله جل جلاله دغه انسان ته وکړي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
اورزګان میشتي بیا وایي بچبازی په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وایي چې بچبازی په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې خپل ماشومان له ویرې ښوونځي ته نسي استولی او یا هم له کوره بیرون نسي استلی. د ترینکوټ ښار درې تنه اوسېدونکو سیمې ولا قدرت الله او عبدالنافی ازادي راډیو ته داسې وویل.
بیکاره کارو ته سعودي سړي دا څه دا کړو وسمش دا کار یې معنا نه لري چې ته نه دا به چار سړي د تا نه سره چوتو یو به چې حکومت په دغه پوسټو په نور ځای کې وکړي نه ګرځنه به چې کشر په پوسټو کې پرې نه دی به چې باندې
کشر دی وروره خلک ستا وروره په پسې دی بیا یې وروره په یو وخت
په کوټه
ته تاباس تاسې
هم نه مې قدرت لاله اقزادي په اصل کې د روزګان ولایت مرکز ته ریکارډ شار وسیدونکي يم کوم وګورو په دولت چرواکی مثلا دغه ماشومان چې دي نه په پوسټو کې ماشومان نه استي به شي ډیر اندښنه پر دې لرو چې موږ یو کشر یو شونځي ته واسطه وو چې مثلا هغه پر دې باندې بیریږي چې داسې ونسي چې یو څوک کش کې په زور په غلا په پوسټو کې دی دي خصوصا ټول روزګانیان دا دي یو کشر پر لارې باندې روان دي خپل شونځي ته دي یو پوسټا والا مثلا یو لنجر والا راځي دا کشر په بوزي په زور یا په بل لبانه یا په بل لبانه خطا سر شروع دی
مانو سملای توری اوسته کی تر خو ډیر امنیت راغلی دی خو مچبازی لا غره کم دی دلته خو شخصي سره یی څوک لا دسی اندوال نه دی ورسره چې شخصي سره خپل په پیسو وساتي ګرځ دغه د دولت خلک دی.
د اورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو پولیکو کې بچبازی ستا خوای چې دی مخنیوي کړي. نو موړی وای چې د دې ناواړه پتی جید ورکول په مخه یو وس یو ټیم ټاکلی
پدې کې شک نشته چې په پولیسو کې استه په کلیو باندې کې استه په دې وطن کې استه دا مطلق یو یو کلتور ده تاسو به څه معلوم ده ورته معلوم ده ټول خلک ته معلوم ده مله ما پدې کې امر صدر کړی ده امر صدر کړی ده او زور ده کندکو ته منسوبینه ده
د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت په دغه ولایت کې د بچبازي مخه ونیسي او د پولیسو له لیکو څخه دې کم عمره ماشومان راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوستو ته بیایي او ناوړه جنسي ګټه ورڅخه پورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان زموږ له ازادي راډیو ناوړی د ننګرهار معرف ریاست کې د نوو اصلاحاتو او رامنځته شوو سهولتونو په اړه د ننګرهار د معرف رئیس آصف الله شینواری وایي چې د پراتک سره د خپلې طرحې تر ډیره پورې عملي کړي چې خیالي خون کې او د لمنځه تللي او همدارنګه د اداري فساد مخه نیول شوي. شاه محمود شینواری له آصف الله شینواری سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
کلمړی راشو د معرف د اوسنی وضعیت په اړه د نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نیوی راغلی سی هغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په لنډه توګه په هغه مسایلو باندې چې موږ په تیرو اتو میاشتو کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د نارمل یا د عادي فعالیتونو ترڅنګ نوې برنامې او طرحې تطبیق کړي دي او یا د تطبیقولو په حال کې هغه به درته تشریح کړم. د فساد سره د مخنیوي په برخه کې پوهنې ریاست کې د لومړي ځل د پاره آزاد داوطلبي ترسره شوه، یعنی په دې معنی چې په داوطلبۍ کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو او دا غوی په مخ کې دا غوی نرخونه ولیدل شو. هغه کومه چې قانوني پروسه ده ولی د دې مخ کې په پوهنې ریاست کې تدارکات او پروسه داسې نه ترسره کیده. همدارنګه باید ووایم چې د ننګرهار پوهنې ریاست په لومړي ځل حق الزحمه خون کې چې هغه سهم وزارت د خوانه ورکول کې د په آزاد سیالۍ استخدام کړ. همدارنګه موږ سکال کوخه خو کړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړی کړی وي هغه ته دا چانس ورکو ترڅو راشي او د پوهنیز بهیر سره د خپل زحمه خون کې په توګه کار وکړي. په تیر کې به دا خون کې د تشکیل داخل خون کې به خپل زحمه هم نیول کېده چې سهار به خپل رسمي دنده کول او بعد له وخت به بیا خپل زحمه یې تدریس کاو. د همدې لامل چې موږ کوښښ وکړ چې دا ځل د په تشکیل څخه بهر نوي ځوانان استخدام کړو ترڅو له یو پلوه موږ ځوانانو ته د دندې پیدا کولو یو زمینه برابر کړو. همدارنګ موږ وکړی شو چې تازه نوې انرژي پوهنیز بهیر تر داخله کړو او سیستم پرې لا پیاوړی کړو. همدارنګ د بدلاشه زده کوونکو لپاره د بدلاشو د پیسو په ویش لپاره موږ دا ځل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ زده کوونکو ته د بدلاشې د ویش لپاره درې کسیز هیئت ټاکلی چې دا په حضور کې به دا ویشل کیږي.
بل دغه د معلمانو معاشونه چې ډېر خلکو داسې اندېښنه لرله چې مخکې به سازان ته هغه معاش دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی مکمل نه رسي.
لنی کمرغه ننګرهار یو یوازینی هغه ولایت دی چې پکې د خونکو د معاش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د هغوی د معاش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوې ده او په ازمایښتي ډول همدغه د سنبلې معاش موږ د څو ولسوالیو په همدغې طریقه چې افغان بی سیم موږ سره په هغې کې شریک بانی دی د هغوی په واسطه معاشونه په ښوونځیو کې داخل د ښوونځیو کې خونکو ته تطبیق شو. په دې کې د خیالي استادانو مخه ونیول شوه ځکه ټول ښوونکي او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومیټریک شو. همدارنګه خونکو ته یو سهولت ایجاد شو، هغوی ته خپل ماشونه اوس تر خپل ښوونځي رسیږي او په ډېره ساده د یو یو سیم کارت په واسطه هغوی ته میسج راځي او دغه میسج او کوډ په واسطه دوی کولی شي چې هغه نږدې غرفې ته چې هلته به جوړیږي هغوی ته لاړ شي او خپل ماش ترلاسه کړي.
رئیس محترم، یو ستونزه چې په ننګرهار کې همیشته لپاره ولسونو لخوانه یاد شوی دا هغه د معرف په چوکاټ کې د خونځیو د سرپناه نشتون مسله ده. د زندسي خونځی شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي. په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
په ننګرهار کې شاوخوا 400 شپېته خونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. هغوی ته چې کله موږ اجناس ورکو دا اجناس عمر ډېر کم وي. موږ د دغه خونځیو منظمه بررسی کړې ده او خپل دغه غږ مو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولی دی تر څو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابره کړو. له نیکه مرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې 6000 خونځي او پراتونکو 2 کلو کې رغول کیږي په هغه کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به په راتلونکو 2 کلونو کې د 200 په شاوخوا کې خونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
دا ننګرهار د پوهنې له رئیس حسیب شینواری سره مو په ننګرهار کې د معرف پر وصیت باندې د ازادي راډیو د خبریال مرکه اورېده. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. نو دا تاسو او دا هم د ازادي راډیو مجله.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې الله شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کې لګې اصطلاحات جوړې. هلته چې دا هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړې چې بیا پېد نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبې ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږیږي.
زموږ خو بس احسان ولا تند پریماتی کی دات غلل مزلنا او بو ویل خباران دا ځنې خلق داسې وی بی.
په زر پانه کې به لنډه کیسه پیسې واوري.
اینا کې پر بالک کې خو دی دغه تو سرونه یې په پلاستیک فرش تخت کړل زور یې وکړ پاتې.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال واوري.
همدارنګ د مخالفینو لکه خوند دروېزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملازنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومي د 12 سرود ورسته برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره لبابل رانی ولې تر کشمیره ناڅاپی د خوم لمنځه دا څه چل دی څنګه راغله څه به وایي څه به غواړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10 د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څه هم په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه راپیل شوې ده. ښایي له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي، خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه یې وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلی چې له ده وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ونمانځل شو. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغونی ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او 1300 ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ایز موسیقی غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینې پوهنې یاری سید مژگان مصطفوي په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفوي وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیز او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغو پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرحه کول، او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستی د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو په باب هم اشاره وکړه، او په دې برخه کې یې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړه. په دې منځغونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینې نورو ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی پر ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لو بل او وی ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر راتلونکي کې د ناول باباوي. د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هندي استاد ایمل خان د لیکلي مقاله په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره ټکر کړل چې تاریخ مونږ ته ایواز تاریخ نه بند کړي، بلکې سبقونه هم را ته ترجمه کړی دي او د
نصیر احمد احمدی وایي له ادب او فرهنګ سره یې له پخوا مینه وه، او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره یې لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلي دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
د نورو عدتونو سره یو عمده او اساسي علت دغه ده چې دوی ادبیات ډېر قوي وو. په ادبي برخه کې دوی ډېر زحمت ایستلی.
نصیر احمد احمدی اولس چاپ شوی آثار لري چې ډیری یې ناولونه او د لنډو کیسو ټولګې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناول یې ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو یې تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعره کیږي. د دغه مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعره ته ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
که څه هم د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره له خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینهوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا او فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینهوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسنی نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې، چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زرا زرا لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
پتوا چکلا ده بهل ما شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت تسو وکلم ته هم لکلند بلستان چه سر پټ کلم نو سم دسته می پخی وزی
نور ل جنگون استړ شوی یمن ل دې غمون استړ شوی یمن بل کار مشتق من قبر نه وو داسې حالات ته چرته نه وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنی دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نختر ښه وه. نو زه فکر کوم که له نورو ورتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که اصلاح په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینهوالو د پیژندګلوی ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د پیژندلو ښه فرصت برابروي. دی وایي
ډیر مثبت خواوی لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي، له یو بل سره او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل شو، یعنی کلتور پکې رغول کیږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستورانت کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې د پام وکړ او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه یې پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغو ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. په ننني هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لطف سم مننه. اصلا دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبې پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو د زمون سیمې سره نږدې دي نو د ژبې حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده بلکې د هغه نه یو څو کاله مخکې که مونږ دا کوشش کړی وای چې مونږ اردو علمي ژبه کو نو مونږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږو ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تېر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم مونږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره مونږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو نو بیا د دغه واټن د ختمولو لپاره بالاخره یوه لاره په کار ده. زه فکر کوم د ټولو نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه ده د ژباړې ده چې مونږ هغه علم راولو وژباړو ځان ته راوړو. دا چې مونږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګېږي. نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي ده نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلق لولي هغه مونږ هم راواخلو او مونږ هم پې پوه شو. نو دغه دوه ضرورتونه ما د پاره ډېر زیات
یاد چې تا خو ډېر کتابونه وژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوان کتابونه تاسو ژباړلي دي. زموږ مشکل د ژباړې څه دی؟ خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي. کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاده داره چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمې ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه مونږ په پښتو کې چې مونږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې مونږ کار کړی دی دین نه یو وتی. اوس چې مونږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوی نو مونږ ته بندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، مونږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوم هغه د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زموږ مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې مونږ نه وروسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نورې ټولې غلطۍ دي د دغه یوې نیمګړتیا زیږنده دي. هغې مثلا یو کس ناست دی هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپوه کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړوي، حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پېدې نه بغیر هېڅ څوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي دغه اصطلاحات راخلي دغه اغېز په
وړاندې کوي.
نو یو لویه ستونزه چې زه یې چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته او دغه ټول نورې ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي. د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده، نو د دې لپاره چې ښه ژباړو کو باید ښه لیکوال یو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي، او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دي هغه ماشاءالله ډېره ښه ژباړه کوي.
یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي سړی ډېر تنګیږي ورته، په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي راباندې، بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزه چې دغه شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې، په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره، یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي، ښایسته
کوي، مفهوم راژباړي.
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي، په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي، او هغه بیا لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي، بیا چې دا پسې وژ خراب وژباړي بېخي سخت
نورم
خراب شي. نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده، وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي، که نه نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکوال جب سخت ای هغه داسې نه چې ټکی پټکی دیو کی په داغه د لیکلو سټایل هم داسې دا کتا ته خپل لیکل کې ممنونه سخت به کوي ځینې به داسې چې هغه جب سره مشکل لري او ځینې به داسې چې هغه ز ملګرو ته چې هغه په دې ژباړې کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او هغه نور ستوري نه کوي نو ته بند دغه کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره هغه کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې ښه لیکوال همداسې موږ ویلی شو چې ښه ژباړن هغه معیارونه ټول دلته مملي کولی شو
دا ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بیخي اړتیا ورته لرو که غواړو چې زموږ ژبه ژوندۍ پاتې شي نو ژباړه باید وکړو خو یو شمیر ژباړونکي بیا نو په دې مصروف دي چې هغوی ناولونه را ژباړي یا مثلا لنډې کیسې را ژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو را ژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغې کې زراو پاروم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا ده چې اول خدا سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري د غیر ژباړې لري هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله د کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیفه ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولی او بل د دې کتاب ارزښت چې دی د دې د ژبې ښکلی ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه دی لکه څومره چې ژبه ښکلې ده نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې داسې اثر چې ته ژباړې نو ته اول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په څه شي کې دی بیا ته تمرکز په هغې باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغې کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بېوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت دا نه دی چې د دې ژبه ښه ده د دې ارزښت دا هغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو را ژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثرونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامت نه شو رارسول
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی آیا ښه شوي که نه
ډیره زیاته خوشوي ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کولای شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې روان یو ځکه یو وخت تاسو چې موږ به اردو راژباړل اوس داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي یو هغه کتابونه باندې کار کوو حتی ځینې داسې کتابونه چې فارسی نه لري موږ لګي یو هغه پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خوشوي او د فارسی سره سیلی نشو کولای ځکه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخوا په پرتله ډیره زیاته خوشوي ده ځینې ژباړونکي داسې چې هم دای د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بل داره چې لوستونکي ډېر شوي دي او یو ډېره ښه خبره چې دغه زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه ده هغه لیکوال او ژباړونکي دي چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي دا غوی کار د خلک درناوي لري او دا هغه انګېزه ده چې د نور ډېر کار ته هڅوي نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډېر خراوان دی هغه حرکت ډېر خراوان دی اوس وخت د ډېر رسیدلې دی چې موږ پکې چاڼو کو چې څوک باید ژباړي او څوک یې ونه کې چې شعر اوس باید شعر ونه ژباړي
اوس باید ژباړه هغه علمي خو خپل کې او هغه کوم اصول او قواعد او دت چې ورته ټاکل شوی
هغه باید
سپام کې ونه
لیسې کې یو هغه ول فیس داس یې هغه ول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو چې شي ته
ټول نظم څه غواړي یا مروان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زمیا کې ډیر زیات لري لار چې اقتصاد لار شم د دې نه نوزم نو د دې معنا دا چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالی ماویل چې اسکارو شو دغه سه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه پکې
اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړ نه شو بړل پاره چې بټول نه خو انتخاب نو دا سه حالت تر رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارتیا درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لاسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وځو
غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسي چې خلک یې ترنم ته په خستر غنه ګوري خو بیا هم د خپل خلکو د خوشالولو په مخه خپل شعر نه ترنم کوي لانو موړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي
فنکار
احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتي ټولنه ده ډیر کلیوالي ټولنه ده خلک ډیر کلیوال دي کلتوري خلک دي دلته خلک د شعر ویلو ته زړه نشه کوي تاسو څنګه د ترنم کولو ته زړه شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واړو
دا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې دا یعنی خلک ورسره ډیر نه بلد دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسبه ده دومره لیوالتیا ولري نو به هم زه تر دې را ده ملګرو دی ته هڅول يم ملګرو هلکړی يم دی ته کله نا کله به په ځینو محافلو کې ما داسې دي انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپا یو غزل یو شعر یو شی به مې وویل نو بیا ملګرو دوستانو زه دې ته الیستم چې ته ښکلی غږ لري او ښکلی ترنم کولی سي دا علت و چې زه کله کله ترنم کوم
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایا سو که د نورو شاعرانو غزل یا نظمونه هم ترنم کې ترنم کوي
هیڅ وخت مې د بل چا شعر نه دی ویلی ویلای نه سم لکه څنګه سي زه د ما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل خپ ترنم کې ویلای سم د بل چا غزل دومره خپ ترنم کې نه سم ویلی
د دې مطلب دا چې زموږ دوه لوی شاعران دي رحمت شاه سائل او اکمل لیونی هغه چې کله خپل شعر نه لیکي تر دې د مخه چې شعر ولیکي لومړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسک زیم وایم سړی وای بل سړی او سندرغاړی وای تاسو هم داسې اول فکر کوي چې اول باید ترنم انتخاب کړي که اول شعر انتخاب وي
نه ولا زه برعکس دی سایل صاحب دغه یم زه لومړی غزل لیکم بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام چې دا غزل دی ما په ترنم کې خوند کوي نو بیا زه ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم ورته انتخابوم
ولی دا ترنم کوي ولی آیا موږ په یو ډیر ځپلې ټولنه کې په یو ډیر در په دره ټولنه کې په یو ډیر زړه چاودیدونکي ټولنه کې ژوند کوو د دغه خلکو د خوشاله دولو لپاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو لپاره چې تاسو ترنم کوي او کوم بل لامل چې تاسو ترنم کوي
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي نو د خلکو هغه غوښتنه ماته ډیره ارزښت لري زوام چې څوک لمانه د دې غوښتنه کوي دغه د غوښتنې پوره کولو لپاره او دوهم علت دا د سي رښتیا هم کوم هغه درد سي په ترنم کې یو څوک د چاله غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي هغه داسې په دکلیما یا په ساده ډول غزل باندې سي وای دومره خلک نه متاثر کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وای نو بیا خلک ډیر متاثر کیږي دا علت
ما ته داسې کار کیږي تاسو د شاعری له پایله څنګه شاعری شروع کړی لا غسر سم ترنم شروع کړی دا ستاسو جواب به څه وي چې آیا د څوره وخت تاسو شاعری کوئ او له څوره وخت راځي تاسو ترنم کوئ
مخکې له دې زه شاعر سم زه ما ترنم کاوه دی طالبانو دی حکومت دوران په مکاتبو کې به ترانې ویل کېدی د دلایم په سر باندې وسم ویل کې نو زه ډیر ماشوم وم ډیر وړو کوم تقریبا څلرم ټولګي زده کون کوم سیما به ترانه ویل دلایم په سر باندې نو هغه سې سوکا سوکا بیا تر وسه پوری ترنم کوم
تر دې وړاندې چې ځینې نوري خبرې مو ورو تاسو یو بل غزل په ترنم کې ورو یا نظم یا یو بل شی
خلای لک ستوری د اسمان یتا و یار تر ځان را باندې ګرانی تا
تل تی تخایستا سترگو صفات کوم تل تی تخایستا سترگو صفات کوم زڑکی می ساتلی پو هر آنی تا و یار تر زان را باندی گرانی تا لند بدر پسی لک یعقوب شما اخ اخ یوسف و علیکم کنانی تا و یار تر زان را باندی گرانی تا
احسان صاحب څومره لخپل رخت څخه راضی یاست د ترنم په برخه کې؟
تاثیر صاحب باور وکړه زه خو په سلو کې یوه سلنم نه یم چې نه راضی. هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي، هیڅ یعنی سي اورمې بیا یې اورم، یا د خلکو صفت اورم سي خلک راته صفت کوي سي تا ډیر خوږ ترنم ده، زه هیڅ باور نه کوم سي دا بل دی لزړه راته وای. زه هم اسي به دما د هڅولو لپاره دما د خوشاله ساتلو لپاره به راته وای.
په غزنی کې داسې نورم څوک پرس کې ټولنه لري یا ملګري لري چې هغه هم په ترنم کې غزلې یا نظمونه وای؟ که یوازې په غزنی کې تاسو دا کار کوئ؟
محدود څو کسان چې د هغوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده، د جمعزاده صاحب ترنم د ما خپل ډیر خوښیږي.
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راته ونه کړي، زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غښتلی دود و. د بانډارونو په هغه بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا بیا دریا وهله یا بیا هغه شلنګونی و یا به ځینې نور و، او دغه دود اکثر وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه یې طالبانو پر مخ وړه. تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې له سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شان وهل سوي د موسیقي و آله غږیږي، له هغوی سره هم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی؟
د موسیقي له آلو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی، نسم کولی. او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه. رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تعالی درب وایو، او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور د پښتنو د مختصتی ټولنې دا ژوندۍ وساتم. اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدوم لګیږي چې زه ورته هم د منجلس سره دغه مهمو خبرو ورسته زه ورته هم راځي چې یو تعالی درب وکړو، یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکولی له دې سره کله کله و تاثیر صاحب دا کوو.
ډیره مننه. نو په اخر کې د یو غزل غوښتنه کوم، او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو.
غم نه لزړګی نه دا سیوړي لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران. لزان سره مینا محبت راوړي راځي، خوږ منزړونه مو سم ټکوروي لکه باران، دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران. قرباني شم چې راشي پرې تازه مې شي دا زړه، قرباني شم چې راشي پرې تازه مې شي دا زړه. څه تېرې خاطرې را یادوي لکه باران، دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران. زموږ خو بس احسان ولا تند پرېماتېږي، دا تږي للمي زړونه اوبوي لکه باران، دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران، دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران. غمونه له زړګي نه داسې وړي لکه باران، دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران، دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران.
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي، او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل لنډه کیسه پیسې دراوروي.
زر پانا
پیسے د کمپیوټر پر صفحه ورسته فایل ذخیره کړ. آینه کې یې پر بالک کې خودی د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل. زور یې وکړ پاڅید. په ګاز دی ایښې چای جوش سر یې پورته کړ. ملایې کږه کړه. شاته یې وکتل. د پلتو په قطۍ پسې یې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل کته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاک جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې. یو قدم شاته شو. غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده. سر یې پورته شو. ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ. نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستي ته وکړه. ټیټ شو. د ډبې کیلۍ یې وتړله. پوزه یې کش کړه. د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد. جیب ته یې لاس کړ. د ټېلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل. مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام. جوړ تازه. هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو. نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه. مازیګر مهال د دې بورو چوک ته راشو چې پیسې یې درکړم. سمه ده. ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت. پر غولي د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډه شو. پښه یې وغځوله. په موسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، که مې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې. موبایل یې غوږ ته کړ. هلو. ښه یې؟ جوړ یې؟ مننه. کور کراري ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې. نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زما ځیګر مهال درځم. سمه ده. خدای پامان. په مخه مخه. ځوان ټېلیفون په بالښت پړ مخې کړ. پښه یې ورټوله کړه. پورته یې وکتل. د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
پیر روښان بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور دی. همدارنګه د مخالفینو لکه اخوند درویزاو د هغه استاد مولا محمد چی په ملا زنګی سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی. میاروخان د عبدالله زوی او د شیخ محمد لمسی دی. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم بیبن ذکر کړی دی او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبدالله د نیکه ورور و. حالنامه او نوری بی بی ایمنه یا امینه لیکی او د پلار نومی ابابکر راوړی دی چې غالبا دغه روایت سمخکاری. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1530 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی دی. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې مشتوي او هم دا ډول د دغو خلکو څخه یو څووس د لوګر په برکی برک او برکی راجان کې هم اوسیږي چې اورمړی ژبوي. بایزید له خپل کا شیخ خدای داد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالی ډیر مود له خپل تر سره تیر کړی دا ځکه چې پر عبدالله د هغه مور ګران و او بیا یې طلاق کړ. پیر روخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سراط التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبدالله قاضي د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبدالله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب وکاوه. د محمد بل زوی خدایداد نومېده چې زوی خواجه اسماعیل د عبدالله وراره وو او دغه سړی ته بایزید ډېر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفه ملا پاینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپلې کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسېدې، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپېریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماور النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لروده او له همدې وخته د یو کامل پیر پلټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د ولودي پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغو مناقشو خبره داسې حتی ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیوی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مو اوریدل چې د ساکانو لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشره زرینې مخ ته ودرېده. دا چې د دولسم سورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ریشمین خیال
کک راگیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیران تیا کی سرگردان دومره خکلی پخوا لیدل نوا د پارس خکلی دی یونان او روم نازکی لکه منزی دی دی خکلی میلمنیوی دا سحاکا دی دنیا دی خکلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچاپی دی خم لمنز دا چه چل دی چنگ راغلا چه بوایی څه بغواړي په یوه شیبه کې سل زره پوښتنې ساقي پر مخې پر ځمکه ورته پریوت د ساکانو ملکې سترې زرینې ستا قدم د زموږ ماڼۍ ته بختور شي. ساکستان چې پر تا ویاړي پر تا پایي ستا بریا د سر لوړي د ټول ټبر شي. دروازه کې درې ساتونکي په تعظیم شول مگر کک لا هسې حق کو پک ولاړ نو مگر کک لا هسه حق کو پک ولاړ وو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي. یو پیغلا څنګه را نظم ما نه تا دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ. کزرینه وی کلوی ملک وی کو واکمنه د څلور کنج دنیا وی هیڅ خزمنه زما کور تراتلای نشي د دې غره له هوا سا استلای نشي. عاقبت د خزینه و دلته مرګ دی مستای غگیل هم دی غرن را برگ دی. ملکه زرین زیر زیر ککت گوری د سالار خکل زوانه تا فکر وڑی لوار قامت زیگه خکلا او زرز استرگی ملکه تردی پخوا لیدل نده نرینه خکلا تردی برید از رولون که تور چنه لام لام پر مخچار پیره غنم رنگ لکه حسک شمشاد یونه لکه خو روزل آس چست اندامونه لکه دوه پولادی داله سینه ده دی پیاولو مطو پلی وسپنیزی دی زوانه فصل اوس پرسیدو دی میرن توب پرک رکی پچپو گل بویا په بخت سپیره په عقل خامه چې داسې نومیالی ښکلی خپه کړ د ساکۍ وینې ځلای مخکې وینم ملکه روښانه ډیره د نیکمرغه چې داسې زوی روزلی په لمن کې زما زړه کې څه نوی شور را ویښ کړ په یو ځل لیدو یې څه کانې را وکړې چې داسې پټ احساس په زور را ویښ کړ ټال د خیال کې زنګیده ښکلې زرینه چې ناڅاپه د کک غږ کړله را ویښه کک د تا لاندې په څیر په غرهار شو په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی غریو نیولی غږ شو په تالار ګټ کړ تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته دلته ښځې او دیوان راتللی نشي د پیریانو شیطانانو لار تړلې هم ارواوې د اسمان راتللی نشي عاقبت د ښځینو دلته مرګ دی وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.